آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شو چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي دا پیغامونه سره اورو د پروگرام په دوهمه نیمایي کې د ورک شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لاندې برخه هم مه هیروي راځي پایل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهامی مد زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پیښدم د پښتنو د راغونډولو یا د کمی جرګې د راغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې دا د پښتنو دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې دا د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد او ان شاء الله چې پښتانه به مسره غونډیږي یو ځکیږي به اتحاد به کوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره په یو شعار باندې ژغ کوي نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړې ولا چې مالته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تعداد د ډیره زیاته مننه
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد میردا احساساتی چې دا جرګاو کامیاب وي د خدای په فضل سره چې دا غ حلقي ما پیسہ وکو آ پیسہ او د میشتو سه غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میرو امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح پیسہ دو وکو آغا کیو ارے میشتا منا دمرا مشکلات و دمرا چې میشو یې غلری په قانون یو روتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی س گاڑی ارنا غټکل په څټ خالکی په کې ونی والا چل یارې بند کړی و پاکا چاپا گاډ واډل یارې و نرو واتلی
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی امنیت او ډېر ترتیب یې دای و میرو امید ہے کہ پښتنو په وخلا کیږي په یو اتفاق کیږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل میږي ودا سه فیصله کی د زوند پورا چې هغه بالکل پرهمن هوی او اسلامي هوی او هر څه شرایط په شکی راځي تمام پښتنو روغلل او دغه ماندون شنن ازیر دی
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مېلمانو لا موږ ویلکم یو هر کلای ورته یو هر کلا روشي موږ د دوه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره د سوتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځور د مخ کې پکورو او موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سره رو چې کوم اس کمن سوګیس نشتا داس دوز نشتا لري بند دل وسم شتا په 3 ام پیو کې کوم مشرونی مونږ نیولې هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور دو چې جرګای مونږ راو کې و د جرګې عزت ورکې چې کوم اس کمن مشرون دی مونږ رو پرېګ دی چې دا سوبته کې چې مونږ دلته نټن کولو کړل مونږ دلته واتس اپ کولو کړل
مونم شہزاد دا زجی بانی استدین کئی پا بانی شاہ جی سکڑی زبتہانی ہم انشاءاللہ و تعالی جرگا میں کمیابی ری خو میر دا غوڑی جی چی میشتا یو جن دامو کارا راشی ادغ دام اکساد ندا چی درے گوری زی میر دا با دا اوری سراتی را گوت ویغن بعد بیاخ پلے پلے کری تا لوٹ شی و خبر ختم شی
خالد رحمان نوم دا دے بانی استدین کئی 11 اکتوبر دے گنا میر دا امید دا چه پاکستان قانون او د آئین نه نه چکی ما چې جرګاو د امن بارش ته جرګا نو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې فالي امن خبره امن چې روټي
من مرشاد دا چوله اولی بیا رډې می دا چې مست الله پاک امن رو والے ملک شامن روشی من نه راځي یو نشته خبرې کیږي کیږي هو چې خالي امن روشی مې په دا ډېر خوښي او مې راځو د زندگی په چارې دو.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارګران کو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي چې ډېر خوشاله دی نو خانې پټکان دی رات په اند به زه روایم چې واکم اخر کوم مرسته ته ډېر اړتیا لري نس خاص مستنی ته سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوس هم خلک بې وزله دی او ښځه دوره وس نه لري سي کور جوړ کړي هغه وکړي باید مرستې نورې هم سره وسي په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي ورته نورې هم مرستې سره وسي زمه را روان ده کورو بندوبسته باید وسي واقعیا هم ځینې به ډېر له ستونزو سره مخ سي موسو پام ورته ونه کړي ورته را روان زمه به ډېر په ستونزو کې وي نور مې وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا په دغه کیسی خبرې کې په رادیو کې نو دادما خبر وته یو څه اعتبار ورکړی یا لا په خاطر باندې ځکه چې دا یو کال دوه کال کې طالبانو د افغانستان نیولای ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بل خبره نسته خو ته حقوق ورکې دي ته حقوق ورکې یو ته حقوق ورکې دا اسلامیک شورونه دا نظر کوي دا نظر نه د کړای شي په خزک هغه ته حقوق نه ورکول کیږي په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دی یو چا زړه ته داسې نه ورتیریږي دا مسلمانۍ نه دی یو چا په زړه کې دی الله له طرفه دونه ویره سته چې داسې ووایه شي په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر څلوېښتو زرو نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څه ور نه پدل کیږي او د خدای عذاب به څه ور نه درته راځي نو عذاب له اثره کم وي ایوی نه له طالب سره لاس یم نه له بل حکومت سره لاس یم نه له بل حکومت سره بما دغه مسلمانی ده دغه من انسانیت ته ځکه چې دا ادرس لور کاله کې دغه خبري اورم نو دغه خبري د تاسو چې خدای ناراضه سي کله واقعا ځانته مسلمان وایست دا ما خبري ورسره زب کوي په دغه دغه کې وی استه وی خلک وته.
سلام علیکم کارکونکو درجوی څه حال مې جوړس په خیرس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړه د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې باید چې ځای یو تنگسي یا جنگ یا جګړه دوی ورسي باید قرار کړي او دوی په کومکونه ورکي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې دا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل کار دې مار زم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي موږ په پورتګال کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې واره د مارچ موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه روانه ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللې د ضرورت څخه تللې چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه بریرلی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلایل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټک ټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټری ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 0 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 0 00 18 15 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکازوی ورک دی چې د 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 00 95 800 1. یعنی 0 00 3 00 95 800 1. یوه هم سلام شمیره ده: 0 00 93 90 93. 0 00 3 3 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې: 0 00 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0 00 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست د نادرکه ده، او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه انجلۍ عمر د 14 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا غسر اړیکه ونیسي. خو کدا غ ګران رور پراتلنګ کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د غنجلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نادره کسوی دی د پاره څخه خوبه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یواری بیا 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دی وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه یې د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 9 40 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام له سید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت در سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی. نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اور دن کا ومکاران تو سلامونه. از اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران تو سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالی د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم یې محمد طایب دی د حاجي محمد سا اخوند مرحوم زوی دی د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موځه لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې. نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ ده درته تکراروم 0005 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0005 45 1 6 8 0 5 4 0 6 8. مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزنه ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو دخل لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي، یا یو څوک معلومات لري، یا د چا سره یې، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 9 1 9 2 15. شمیره یې ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درک سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم، یا د یو چا کره ځم، یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي، یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زما محمد عمر د یلمن د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي مزه درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم. 0 15 3 6 4 4. له خدای پامه.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
آزادی میلمه.
سلامونه، نوری است، نوریم ستاسی کوربه. د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستری، او دغه راز امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستری. د ازادي راډیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی، او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و، او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پورا نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مي اصلا د کندهار د ارغنداو و، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي، جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلي یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی وو، پاکستان ته تللي وو د یو څه موده ورې وخت. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلي یو په هلمند کې. نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسې نه فارغ شولم. ننګرهار کې مې اخري کال وویل، بیا عمر لیسې نه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځای نه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و، او که کوم نور عوامل یې درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت د خاطر د افغانستان ځینو ولایتونو کې اول لاړ شي، چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول ټاډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم، او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي، کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې، هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلې وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم، همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تنا وخته پورې خپل درس یې دمو ورکول بیا به نو کور ته تلم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویلي چې د شپږ په ټولګي زده کوونکي ویلی د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
صادقانه درته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما ډېر د زه د سپورټ څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغې څخه یې لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه یې زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې اړه لري چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه اماده وسیږي. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بلې، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاده لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده، دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نومو پرېښی دی، تقریبا څلور هفتې د نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاده لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو که راشو بېرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویلې چې اقتصاد مو لوست، کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې، او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده، او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل، ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل، زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړې، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل ولا ماستر می پورا کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي وو، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسیس لیکئ د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماستر ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ وو او ماشین زفارت راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیست افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلي اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد د مشتپنا افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار یم راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل، یو پکښې کې زه وم. او دغه ټیم، دغه د افغانانو ټیم رهبري کوي، زه مخامخ ورته کښېنستم، زه د وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راټولو، دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل، ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم، دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو دا چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو، د وطن په خیر به تمام شي. او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم، مګر دا چې اګست 15 راغلی، هرڅه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی. او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم، که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راسي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو د بېسته راځم، همداسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي، مشکلات به ډېرې، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل، اولادونه، مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړو، تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی، او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي وو هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زمور فعالیت، زمور د مرکز فعالیت او بخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغه په یو برنامه ته شروع کړ چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 10,000 طالب بندیان زموږ مخین پاتې شو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دې سره داسې کومک وکولی سي چې د دې حقوق خوندي سي، چې احیانا سبا دې له کېږي دې بېرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړو چارواکو شنو په کابل کې ناست دي، په شمول د ډیرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه په دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده. ډایلاګ، بس، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر هغه د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتمادسازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شایې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنګ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه وه، 2001 نه که راواخیستلی سي نوري صاحب تر 2001 پورې مختلف.
خب نمره یو که جنگ شدید نور لدو درش بگم نور روست شدده پیدا که پاقا اول نمره یو کلونو که احتمال دیدی وو چه که چیره سم پالیسی غره شوی وی ممکن جنگ دومره شدت نوی پیدا کرده، دیر کارپوهان دیر پدی نظر بانده دی. خب کراشو پتولا پر کلی توگه بانده عمومی وضعیت وست ننگ منگو تاسو شاهد دیو فکر که وی چه داده دیر اشتباهاتو زیگنده نده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نسته چې کله چې 2001 حمله کېږي د امریکا راځي یا نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی وي. مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نه شي، د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبروم دې سولې ته لیوال و، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق دکشي کوله، او د عقدې پر بنیاد باندې په ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنګ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبی کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو شی نتیجې ته زه ورسېدلم، هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی، دی اوس هم تانه سیاسون تور کوي. اگر چې د دوحه کې به سیاسون ته ویل چې تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشویش وعده وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي، او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي، یا څوک دې وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دې ووایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چونکه ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول. چې جنگ ودری د سول دلاري جنگ ودری په کې ځینې خلک مثلا په خواني د وره رئیس جمهورانه ملامتي اشرف غني او حامد کرزی چې دیم د سول ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم په کوم ډول باندې مخ ته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راځي کېږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیځ کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تیره بیا چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په نوم موجودیت کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې ممکن درډکه کړي. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمې ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نه شي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره د دې فابریکو دپاره دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ یې دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسې زما منافع تامین کړي او زه به تاسې ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسېدار دی، امریکا هم قرضدار ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلات څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي. له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطرې لري، یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه؟
متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډېرې کمې نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظیمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي او خوږې خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا الله تعالی تحفه ده کله چې دې پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري کاو کله ترخی تیر شو.
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سلوکو موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې پرته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتی تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ورې ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په ارامه او اسده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یو ځای سم.
اعظمي صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
قسمت کے میں ہجران دے، قسمت